آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شو. نن پنځشنبه ده، د 1901 کال د لړم د میاشتې لسمه ده چې د 2013 کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزی یې تاسو ته اوروي.
السلام علیکم، تاسو خبرونه اوري. افغانستان د سوداګرۍ د جواز فیس 100 افغانیو ته راټیټ کړی او د مالیاتو په راټولولو کې ستر اصلاحات راوستلي دي. د نړیوال بانک رپورټ چې د چهارشنبې په ورځ یعنی اکتوبر 1 خپور شو، پکې ویل شوی دي چې افغانستان په 50 سرګندو برخو کې د پام وړ بدلونونه او اصلاحات راوستلي چې په نړیواله درجه بندۍ کې مخکې شوی دی. نړیوال بانک وایي افغانستان اوس د هغو هیوادونو په قطار کې راځي چې د سوداګرۍ د چارو په اصلاح کې ښه روان دی. د امریکې د دفاع وزیر جم میټس وایي د افغانستان لپاره د جنوبي اشیا په تګلاره کې مهم اړخ د وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مذاکرات او پخلاینه ده، خو وایي د دې دپاره چې بل 9/11 ونشي د وسلوالو په ضد جګړه هم ډیره ضروري ده. د سه شنبې په ورځ د امریکا د سولې په څیړنیز مرکز USIP کې د خبرو په مهال ښاغلي میټس وویل د طالبانو سره د امن لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په دې وروستیو کې د ټولو اړخونو سره لیدلی او د مذاکراتو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلی میټس وویل د جنوبي اسیا تګلاره 15 برخې لري چې لومړۍ برخه یې سیمه ییز خطرونه په پام کې نیولو، دویمه برخه یې نور 3000 پوځیان افغانستان ته استولو. د بنګلادیش او د میانمار حکومتونو یو ځای موافقه کړې ده چې هغه روهنګیایان چې بنګلادیش ته په کډه باندې مجبوره شوي وو بیرته برما ته ولاړ شي، خو ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې په میانمار کې اوس هم د روهنګیا مسلمانانو عام وژنه روانه ده. پام وکړئ د خبر تفصیل ته چې سید بختیار شاهی درته لولي.
د روهنګا د مهاجرو د استولو په باب دغه فیصله د ملګرو ملتونو د تحقیقونکو د حق خبرداري نه یو هفته وروسته شوې ده چې په هغې کې دغو تحقیقونکو ویلي دي چې په برما کې اوس هم د خلکو قتل عام دوام لري. رپورټونه وایي چې بنګلادیش د 50,000 د روهنګا د مهاجرو یو لیست برما ته سپارلی دی. د ملګرو ملتونو یو نتاق اندري مایچ ویلي دي چې د برما حکومت د دغه لیست سره موافقه کړې ده. هغه امریکا غږ ته دا هم ویلي دي چې د بنګلادیش مقامات د دغو مهاجرو د استولو نه مخکې باید د هغوی سره په دې باب سلا مشوره وکړي چې هغوی برما ته ځي او کنه.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان په پاکستان کې مظاهره کوونکو ته خبرداري ورکړې ده چې حکومت دې ته مجبوروي چې سخت اقدامات وکړي. ښاغلی خان دغه خبرداري هغه مظاهره کوونکو ته ورکړې ده چې په پاکستان کې د سترې محکمې د USI خزی آسیا بیبي د دین ته د سپکاوي په تور کې د 8 کلونو د بند وروسته د هغې د آزادولو امر وکړو. د سترې محکمې د فیصلې وروسته عمران خان ملت ته وینا وکړه. هغه وویل چې یوې کوچنۍ طبقې د ستری محکمې فیصلې ته کوم ډول ردی عمل کړی دی او د پوز مشر او د قاضیانو په خلاف چې کم ټکی کارولی دی هغه د منلو وړ نه دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د یوې مذهبي ډلې خادم حسین په مشرۍ کې مظاهرو ته دوام ورکړی دی. سعودي خبریال جمال خاشقجه په ترکیه کې سعودي کنسلګری ته د راتک سره لومړی زندې شوی او وروسته بیا د بدن غړي پرې شوی دی. دغه سرګندونې د ترکیه یو لوړ پوړي څارنوال د چهارشنبې په ورځ د سعودي عربستان د خبریال جمال خاشقجه د قتل د تفصیل د تحقیقات په اړه کړي دي. څارنوال عرفان فیدان په اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې د سعودي څارنوال سعود المجیب سره د خبرونو وروسته هغوی یوې نتیجې ته نه دي رسیدلي، د دې باوجود چې ترکیه د رښتیا په ډاګه کولو ښه نیت لري. دا لومړی ځل دی چې ترکی څارنوال د خبریال خاشقجه د قتل او د بدن د غړو پرې کېدا تاییدوي. دغه اعلامیه وایي چې د اکتوبر په 2 نیټه څنګه چې جمال خاشقجه د سعودي کنسلګرۍ ته ننوتو نو هغه زندې شو او د وژل کېدو وروسته د بدن غړي پرې کړل شول. د ترکیه څارنوال دا هم ویل چې سعودي عربستان ورسره د هغه د وژل کېدو په اړه په تحقیقاتو کې هیڅ مرسته نه ده کړې. او ایران د ډنمارک سفیر د هغین روسته اظهار کړی دی چې هغوی په ایران تور لګولی او چې په دغه ملک د دریو ایرانیانو د وجلو یوه ناکامه دسیسه جوړه کړې وه. ایران د ډنمارک سفیر ته له دغه تور له کبله سخت احتجاج وکړو او وی ویل چې دغه تورونه بې ځایه او سیاسي اهداف لري. د یادونې وړ ده د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر سیمولسن خبریالانو ته ویلي وو چې ډنمارک به ایران ته یا بل چاته دا اجازه ورنه کړي چې په ډنمارک کې قطونه وکړي. د ډنمارک استخباراتي ادارې په تهران تور لګولی و چې په دغه ملک کې په اوسیدونکو دریو ایرانیانو د برید پلان جوړ کړی و. دا و خبرونه.
په فراه کې د پولیو د ناروغۍ ډاکټران وایي د پولیو وایرس ناروغي ده چې په مستقیمه توګه پر اعصابو باندې تاثیر کوي او په دغه ناروغۍ د اخته کسانو درملنه نسی کېدی. د بلې خوا د فراه د ولایت اوسیدونکي د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د پولیو د واکسین د تطبیق غوښتونکي دي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال خوشحال ځلان په رپورټ کې واوري.
د پولیو ناروغۍ یا د ماشومانو د ګزڼډ داسې ناوړه سیوری دی که په چا ولوید نو بیا د ټول عمر لپاره په خپلو پښو نسي درېدلی. په فراه کې د ګزڼډ ناروغۍ رنسپور ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي پولیو ناروغي چې په ماشومانو کې په ناڅاپي توګه رامنځته کیږي دغه ویروسي ناروغي پر عصبي سیستم تر برید وروسته د انسان ټول او یا هم نیم بدن فلج کوي. ډاکټر مهتاب الدین زیاتوي پولیو ناروغي په لوړه کچه د مستقیم تماس د خولي او پوزې اوبو او غایطه موادو له لارې د یو انسان څخه بل انسان ته انتقال مومي.
فلج اطفال یا پولیو مایلیټس ورته وایي یو ویروسي مریضي ده چې تر 15 کلن لاندې ماشومان پخته کیږي او دا ویروسي مستقیم په مرکزي عصبي سیستم تاثیر کوي او ټول بدن او یا یو قسمت فلج کوي. خو د فلج ناڅاپه او بدون کوم فزیکی ضربې او کیمیاوي موادو څخه رامنځته کیږي.
د فراه ولایت اوسیدونکي د دې ناروغۍ د پوره مخنیوي لپاره د ماشومانو واکسین سم تطبیق غوښتونکي دي. د فراه ولایت یو تن اوسیدونکی یونس سپاند وایي د معلوماتو له مخې په ګزڼ یا پولیو د اخته شوي کس درملنه ناشونې ده، خو کورنۍ او اړوند چارواکي باید په ګډه د هر کمپاین په دوره کې تر 15 کلونو شکته ماشومان واکسین کړي.
خپل ماشومان واکسین کو ناروغي خپل ورکیږي. د سخت ناروغي نه د خوښه شنه سره باید وایي چې دغه ناروغي هیڅ ډول علاج نه لري. وکایل لري چې واکسین سي او علاج نهسته چې څه کله ماشوم پولیو یا ګزنسو هغه بیا ډیر خوشنه سره چې عمر تر پای پورې برانج غالي او داسې نیمګړی ژوند تیروي.
په همدې حال کې د فراه د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالجبار شایق د ګزڼډ ناروغۍ د مخنیوي ښه درمل د پولیو دوه څاڅکي واکسین په ګوته کوي. هغه زیاتوي که ماشومانو ته د واکسین هر کمپاین په لړ کې د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي نو د تل لپاره د ګزڼډ ناروغۍ محوه کولی شي.
بهترین طریقه د پولیو هغه وقایه ده مرض ده چې تر دوو قطرو د واکسین ورکولو یو کوچنی ته هغه د ژوند ژغوري او د معافیت دایمي معافیت ورته پیدا کړي. بنان هر ځلې زموږ آرزو زموږ توقع دا ده چې هر ځلې چې کمپاین د واکسین شروع کیږي او دوه قطرې واکسین هر کوچنی تر 15 کال ټیټ عمر ته باید ورکړل شي.
که څه هم پولیو یا فلج ډیره خطرناکه او ډارونکې ناروغي ده، خو لا هم په فراه او یو شمیر نورو ولایتونو کې پولیو واکسین لګنو ننګونو سره مخ دی چې ځینې ماشومان وخت نا وخت دی پولیو واکسین نه تطبیق لامله په فلج ناروغۍ اخته کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنوریدونکو، پرون د چهارشنبه په ورځ د مالیه وزارت د 1998 مالی کال بودیجه د ولسی جرګې عمومي غونډې ته تشریح او وسپارله، ترڅو د یادې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسون لخوا هر اړخیز بحثونه پر وسی. د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسون رئیس امیر جان یار سره نوشابه آشنا مرکه کړې. هغه لومړی د افغانستان د مالی بودیجې او د تیر کال په پرتله د توپیر په هکله داسې وویل.
زمون ټوټل بودیجه په دې کال کې چې دا 399 میلیارد د دولت بودیجه چې 200 شپږوي عادي ده او 133 انکشافي ده. توپیر شته ده البته دی په وایدو کې زیاتوالی خودلی ده خو دا زیاتوالی زه فکر کوم چې د دوو وجو نه ده یو دا ده چې موږ بعضې مالیات چې دي هغه وضع کړي دي چې هغه په دې کال کې په اووه نوي کې تطبیق شو او همدارنګه زمونږ د افغانیو هغه ارزښت چې مثال پخوا افغانۍ موږ په دوه اویا کې محاسبه کوله یا په اویا کې محاسبه کوله چې اوس پنځه اویا باندې ده نو که چېرته د ډالرو د افغانۍ د تفاوت مسلې په دې کې زیاتوالی راځي نو ځکه زمونږ عواید زیات ښودل شوي دي الان که زمونږ صادرات او واردات چې دي په هغې کې ډېر توپیر نه دی راغلی خو دغه زیاتوالی چې بودجه کې راغلی دی هغه دوه وجو نه راغلی
په ټوله کې د هیواد د مالی بودیجې څو فیصده د بهرنیانو په مرسته تمویلېږي
زمونږ تقریبا په اوسط شکل باندې په دا څو کالو کې چې زه د بودیجې رئیس پاتې شوی یم نو تقریبا زمونږ بودیجه د پنځه شپېتو نه تر اویا پنځه اویا فیصده پورې په دغه ایوریج کې یا په اندازه باندې هر کالي بودیجه په بهرنیو مرستو باندې استوار د بهرنیو کومکونو لخوا نه تمویلېږي
په داسې حال کې چې په 1999 مالی کال کې په پراختیایي بودیجې باندې لا هم انتقادونه شته دي چې په ځای او سمن نه ده لګول شوی یا ټوله نه ده لګول شوی ولسی جرګې ته بیا په لنډو کې د افغانستان د 1999 کال مالی بودیجه سپارل کیږي چې غور پی وشي بحث پی وشي او تصویب شي نو راتلونکي لپاره د انکشافي بودیجې د متوازن او ښه مصرف په خاطر څه نوي پلانونه په نظر کې نیول شوي دي
تاسو په دې چې افغانستان د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخامخ ده په دې وخت کې امنیتي مشکلات یو دي اقتصادي مشکلات بل دي د فساد مسله بل ده دلته مافیایي کړۍ دغه ټول مسایل دي چې دا په دې متوازن انکشاف باندې تاثیر گذاره دي هغه په دې وجه باندې چې مثال موږ د نامنۍ د وجه نه نشو کولی چې د افغانستان په بعضو ولسوالیو بعضو ولایتو کې انکشافي پروژې ترسره کړو نو هغه توازن یې د منځه ځي هغه ولسوالیو یا هغه ولایتو کې بودیجه ډېره مصرفېږي یا ډېره ورکول کېږي چې هلته امنیت وي هلته د حکومت تسلط زیاتوي نو موږ د دغه بحرانونو د وجې نه هم بودیجه متوازنه نشو جوړولی یا عملي کولی او هم د بودیجې مصرف درست شکل باندې نه کېږي چې دغه څلور عوامل ما مخکې ذکر کړل
آیا وسنۍ بودیجه او ملي عواید کولی شي چې په اقتصادي برخه کې د افغان حکومت تکیه په بهرنیو مرستو راکم کړي
موږ که چېرته ملي عواید لوړ کړو او د داسې لارو نه لوړ کړو چې هغه زمونږ صادرات یا مثال صنعت یا د معدنو نه او یا هم دا د زراعت د بخش نه یعنی خصوصا د صادراتو نه نو موږ کولی شو چې زمونږ تکیه په خارجي مرستو باندې کمه شي اما که دغه شی د ګمرکی عوایدونه یا مثال د مالیاتو د عوایدونه موږ عواید لاسته راوړو د سیستم کوم چې په دې موږ وکولای شو چې خپل پوره بودیجه تمویل کړل شو ځکه دا هیڅ امکان نه لري بیا به موږ بودیجه خارجي مرستو ته ضرورت لرو او زمونږ تکیه به تر هغې پورې باندې کم نه شي تر څو چې موږ خپل صنعت صادرات او همدارنګه د معدنو استخراج ونه لرو
ډیره مننه یار سب کورم ودان
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ
ترنور دونکو په افغانستان کې هر کال شاوخوا 3,500 ښځې د توی په سرطان اخته کیږي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هر کال په افغانستان کې شاوخوا 40,000 تنه د سرطان په ناروغیو اخته کیږي نور تفصیل د امریکا جغ د خبريال ممتاز بهیر په دې رپورت کې ووري
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې هر کال په افغانستان کې شاوخوا 40,000 تنه په سرطاني ناروغیو اخته کیږي چې له دې شمېرې 15,000 خپل ژوند له لاسه ورکوي د دغه وزارت د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مسؤل ډاکټر میهن عبدالله امریکا غږ آشنا ته وویل چې په دغو ناروغانو کې شاوخوا 3,500 ښځې چې له تیو په سرطان اخته شوي هم شامل دي
د 3,500 د جملې څخه د 3,000 د 3,500 د جملې څخه متاسفانه چې د 1,500 ته 2,000 کسان چې دي بخزي چې دي چې په سرطان باندې اخته کیږي متاسفانه چې مړ کیږي هر کال په افغانستان کې نو ځکه دا چې په نورو هیوادونو کې په پیشرفته هیوادونو کې پرمختللو هیوادونو کې 90% پورې رسیدلی واړه ده او متاسفانه چې په افغانستان کې دا فیصدی ډیره کمه ده، یعنی 50-50% کسان چې د تیو په سرطان اخته کی هغه متاسفانه چې مړه کی.
ډاکټر عبدالله زیاته کړه چې دوی په روان مریض کال کې یوازې په کابل کې د سرطان د درملنې او تشخیص په مرکز کې شاوخوا 14,000 کسانو ته چې 90% یې په سرطانی ناروغیو اخته وو، د دغې ناروغۍ د درملنې د سرنګوالي، وقایې او ترې د ژغورنې په اړه سلا مشورې ورکړي دي. ښاغلی عبدالله دغه راز وویل چې د عامې روغتیا وزارت د سرطانی ناروغانو په ځانګړي ډول د تیو په سرطان د اخته وو ناروغانو د کره شمېر او پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو علت معلومولو لپاره یو سیستم رامنځته کړی چې تر دې مهاله یې 3,000 د سرطان ناروغان پکې ثبت او راجستر کړي دي. د اکتوبر میاشت چې د تیو له سرطان سره د مبارزې میاشت ده، نن د اکتوبر په 1 نیټه په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ولمانځل شوه. په افغانستان کې له سرطانی ناروغیو سره د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر نسرین اوریاخیل په دغو مراسمو کې وویل چې سږ کال یې د دې بنسټ لارې د کابل په ښوونځیو او پوهنتونونو کې 50,000 نجونو ته د تیو د سرطان د ناروغۍ په اړه وقایوي معلومات ورکړي دي. اغلی اوریاخیل د تیو سرطان په اړه عامه پوهاوی او وقایوي معلومات د دغه ناروغۍ په درملنه کې خورا مهم بلل او ویل
متاسفانه په ښځو کې د سینې سرطان او د رحم سرطان مخصوصا د عنق رحم سرطان ډیر زیات عمومیت لري او له اوله سرطانونه د ښځې په اخته کیږي. خو موږ کولای شو چې په وقایه او مخکې له مخکې تشخیص نه دا مرض ډیر ښه تداوي.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د سرطانی ناروغیو د درملنې لپاره د ګوتو په شمیر روغتونونه فعالیت کوي چې ډیر محدود امکانات لري. د تیو سرطان درملنه د جراحي، داخلي یا شیموتراپی او شوال لارې ترسره کیږي چې په افغانستان کې د جراحي او شیموتراپی درملنې امکانات شته، خو د شوایي درملنې امکانات تر اوسه د غیوات ته نه دی راوړل شوی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د تیو د سرطان د شوایي درملنې د امکاناتو د برابرولو لپاره جدي هڅې پیل کړي او تر راتلونکي 1.5 کال پورې به دغه امکانات افغانستان ته راوړي. ډاکټر اوریاخیل له کورنیو او بهرنیو پانګوالو، نړیوالو مؤسسو او انجوګانو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د سرطانی ناروغۍ د درملنې په برخه کې پانګونه وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په راتلونکي سه شنبه د امریکا د کانګریس د منځنۍ دورې انتخابات کیږي. امریکایان به د نومبر په 16 د کانګریس نوی غړي وټاکي. نور تفصیل په رپورټ کې ووري.
په پیټرسبورګ کې د يهودانو په عبادت ځای کې د ډلیزي وژنې د قربانيانو روح ته د دعا مراسم. جمهور رئیس ترامپ تاوتریخوالی غندي او د یووالي غوښتنه کوي.
We condemn the historic evil.
موږ د يهودانو ضد تاريخي شيطانت او همدارنګه بل هر ډول شيطانت غندو. له بده مرغه شيطانت په مختلفو شکلونو رامنځته کیږي. موږ د ملت په توګه یو موټی یو.
شنون کې وای د منځمهاله ټاکنو په ورستي ورځو کې د يهودانو پر عبادت ځای برید وتلو امریکایانو ته د بمونو د استولو په تور د وکسنیول او د جمهور رئیس ترامپ انتقاداتو یو ډول متشنجه او بی باور فضا رامنځته کړې ده.
Well, the country is in pain. This is a
هیواد دردمند دی. دا هغه څه دي چې له بده مرغه په منظم ډول په امریکا کې کیږي. د امریکایانو لخوا له تاوتریخوالي ډک عمل د نورو امریکایانو پر وړاندې.
د جمهور رئیس په خوانی مرستیال جو بایدن یو له هغو کسانو دی چې د یووالي غږ کوي.
I know sometimes these days the
زه په هغه کله ناکله داسې ښکاري چې غوسه، نفرت او شرارت موږ ډوبوي. خدا زموږ د رهبرانو کار دی چې احساسات کنټرول او په ملي مسایلو کې زموږ شان او شوکت پر ځای کړي.
یو شمېر دیموکراتان وایي دغه سیاسي فضا د جمهور رئیس ترامپ لخوا پر مخالفو سیاستوالو د سختو نیوکو له امله رامنځته شوې ده، خو د سپینې ماڼۍ ویاند دا تورونه بې ځایه بولي.
لومړی کار چې مطبوعاتو وکړ، جمهور رئیس تورن کړ او هغه یې د دې ناوړه پیښو مسؤول وباله. دا د لومړي عکس العمل په توګه ظالمانه کار دی.
جمهور رئیس ترامپ د کمپاینونو له پیل څخه د مهاجرینو په شان د مهمو موضوعاتو په اړه په توند لهجه بحثونه کړي دي. کارپوهان وایي ممکن دیموکراتان په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي، خو جمهوري غوښتونکي به په سنا کې خپل اکثریت وساتي، خو د دې تاثیرات به ډیر ژور وي. د دیموکراتانو په اکثریت سره به نه یوازې د جمهور رئیس ترامپ یو شمېر اجنډاوې له مشکل سره مخ شي، بلکې د سپینې ماڼۍ د ډیرو نورو پریکړو په اړه به ممکن تحقیقات پیل شي چې د ترامپ د بیا ځلي انتخابېدو هیلې به هم ختم کړي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په افریقا کې چې حکومت په دې مشهور دی چې حتی ژورنالیستان وژني، ژورنالیستانو ته اسانه نه ده چې تحقیقي رپورټونه برابر کړي، خو په افریقا کې ژورنالیستان وایي چې دوی د خپلو سرحدونو بهیر ګواښونو ورته اندېښنې ور اچولی دي او د نړۍ د رهبرانو له دښمنو ډک الفاظ دوی په خپل کار کې ډیر محتاط کړي دي. د امریکا ژه خبریالې انیتا پاول د جانسبورګ څخه رپورټ رالېږلی.
په پرله پسې ډول ګواښونه چې اصلي کسانې نه پیژندل کیږي، د پولیسو ځورونې، د چارواکو دښمنۍ، دوامداره مراقبت او نظارت، دا ټول هغه څه دي چې ژورنالیستان دې ته اړ کوي چې خپل کار سانسور کړي یا ځان ګوښه کړي او یا د ملک نه وتښتي. خو په دې ټولو کې کمه تنخوا هم د ژورنالیستانو یو بل غټ مشکل دی. دا په افریقا کې د یو ژورنالیست ژوند دی. سړی مشي هر کله
راشي.
دا په افریقا کې د ځپلو، ځورولو، قتل او بندیانولو قصه ده. هلته پر خلکو باندې ډېرې سختې تیریږي. د جنوبي افریقا د یو پوهنتون د ژورنالیزم د څانګې پروفیسر انتن هاربر چې د کلنی کانفرانس منتظم و، د کلنی کانفرانس د منتظم په توګه په سلګونو افریقایي تحقیقاتي ژورنالیستان په جوهانسبرګ کې راغونډوي چې په مهمو مسایلو باندې وغږیږي او خپل منځونو کې ارتباطات پیدا کړي. دغه ژورنالیستان اداري فساد برالا کوي، د بشري حقوقو سرغړونې رسوا کوي، د داړمارو ډلو، د مخدره موادو د قاچاقبرانو او د وحشي ځناورانو د تاجرانو له مخونه پرده پورته کوي. ژورنالیسته مانو ګیدی د همدغو خلکو په مقابل کې د سومالی په پایتخت مګدیشو کې چې یو بې امنه ځای دی ودرېدله. مانو ګیدی په افریقا کې د ښځو د سنتولو موضوع سیډي چې د نړیوالو خیریه مؤسسو د خوراکي موادو د غلا کولو او بیرته خوشې کولو مسلې راسپړي او د وسلوالو ملیشو د حکومت او د سومالی د قبیلو ترمنځ بحران په باره کې رپورټونه لیکي. ګیډي وای تل ورته ګواښونه کیږي خو زیاتره نه پیژندل کیږي چې دغه کسان څوک دي. زما په فکر تحقیقاتي ژورنالیزم په دنیا کې تل له خطر نه یو ډک مسلک دی. په تیره بیا په سومالیا کې چې له خطره ډکه سیمه ده، په سومالیا کې تحقیقاتي ژورنالیزم اسانه کار نه دی. د بې سرحده خبریالانو د مؤسسې ډله وای په افریقا کې سومالیا د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد دی. څلور نور ژورنالیستان په 2018 میلادي کال کې وژل شوي وو. په تانزانیا کې د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي چې حکومت په تیرو دریو کلونو کې یو لړ سخت قوانین نافذ کړي دي او ژورنالیستان او بلاګران یې کړولي دي. ژورنالیست کیون متاندیکو چې یوې ورځپاڼې ته رپورټونه لیکي وایي هر ورځ دغه مشکلات احساسوي. مختلفو ژورنالیستانو ته چې د تانزانیا په آزادو سیمو کې کار کوي دا یو هیبتناک حالت دی. خو اوسني سیاسي رژیم ځینې بدلونونه هم راوستي دي. زه پوهیږم چې ولې او په څه دلیلې بدلونونه راوستي دي. پروفیسر انتن هاربر چې د کلنی کانفرانس منتظم دی وایي چې د افریقا د سرحدونو نه اخوا هم ژورنالیستان ته خطرونه متوجه دي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ امریکایي ورځپاڼې نقلي مطبوعات ګڼي او د خلکو اصلي دښمن بلي. په دې کې هیڅ سوال نشته چې دیکتاتوران چې زیات نفوذ لري په واشنگټن غونډې ځایونو کې غږیږي، د هغه نظریې طرفداري کوي چې د مطبوعاتو او د مطبوعاتچیانو د چلند په باره کې د اقدام وشي. د امریکا هغه خبریال د متاندیکو ایوبل ژورنالیست نه پوښتنه وکړه چې ولې دا دواړه وخندل. خلک حق لري چې رښتیا واوري او په رښتیا آګاه شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنري له بنګلاديش څخه بیرته د برما د رخاین ایالت ته د روهینګیا د مهاجرونو د استولو پر خلاف خبرداري ورکړې دي او وایي چې هلته د دغو خلکو د تګ لپاره شرایط مساعد نه دي. د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید بختیار شاه تستلولي.
د روهنګا د مهاجرو د استولو په باب دغه فیصله د ملګرو ملتونو د تحقیقونکو د هغه خبرداري نه یو هفته وروسته شوې ده چې باغی کې دغه تحقیقونکو ویلي دي چې په برما کې د خلکو قتل عام اوس هم دوام لري. رپورټونه وایي چې بنگلاديش د 5000 د روهنګا د مهاجرو یو لیست برما ته سپارل دی. د ملګرو ملتونو یو نتاق اندري مایچ ویلي دي چې د برما حکومت د دغه لیست سره موافقه کړې ده. هغه امریکا غږ ته ویلي دي چې د بنگلاديش مقامات د دغه مهاجرو د استولو مخکې باید د هغوی سره په دې باب سلا مشوره وکړي چې هغوی برما ته ځي او که نه. هغه وایي د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره د هغوی په استولو او انتقال کې اصلاح نه لري. په دې برسیره دغه ادارې ته نه حکم لیست را رسېدلی او نه هغه تصدیق کړی دی. رپورټونه وایي چې دغه لیست د برما د حکومت په اختیار کې دی. زمونږ سره دا اندېښنې شته دی چې اوس هم د رخاین په ایالت کې د مهاجرو د ستنېدلو لپاره هېڅ شرایط برابر نه دي چې هغوی په خپله خوښه ستنې شي او هم یې د حفاظت د عزت د ژوند او د تغذیې غم باید وخوړل شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره اوس په داسې موقف کې نه ده چې د رخاین ایالت ته د دغو مهاجرو د استولو لپاره سهولتونه برابر کاندي. د 2018 کال د اګست د میاشتې په اخر کې تقریبا 200,000 د رخاین نه د روهنګا مهاجر د بنگلاديش د کاکاس بازار ته رسیدلی وو. دغه مهاجر د برما د فوج د سختو ظلمونو د هغوی په عزت د تیری او د کور و کلي د سوځول نه وروسته بنگلاديش ته تښتېدلی دي. د ملګرو ملتونو یو رپورټ وایي چې اوس هم د روهنګا خلک په تیښته کې دي او سږ کال تقریبا 14,000 مهاجر بنگلاديش ته رسیدلی دي. په برما کې د روهنګا خلکو ته ګرچې دا د هغوی شپږم نسل هم دی تابعیت لا نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې دغه نطاق ښاغلی مایچ وایي چې دا اوس د برما د حکومت کار دی چې د دغو مهاجرو د رسنلو دپاره شرایط برابر کاندي چې په هغې کې دغو مهاجرو ته د تابعیت ورکول، د سفر، د ازادۍ، د تعلیم، د حق او د اساسي خدماتو د شرایطو برابرول هم شامل دي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د ناتو یو دیرش غړي هیوادونه دا ځل په ناروې کې په دومره لویو نظامي عملیاتو کې برخه اخلي چې په تیرو څو لسیزو کې یې ساری نه دی لیدل سوی. دا عملیات د سه شنبې په ورځ پیل سول او د ناتو قواوو روسیې ته نږدې نظامي تمرینونه پکې وکړل. پام وکړئ رپورټ ته.
د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د سه شنبې په ورځ وویل دی په دې ډاډه دی چې ناتو او روسیه به دواړه په مسؤلانه ډول خپل اقدامات پر مخ بوزي. هغه وویل د پخپل هم د ټرایډنټ جنگ چر په نامه د جګړې لوبې په خپل اصلي هیواد ناروې کې کتلې دي او دا د سړې جګړې په څیر حالت نه دی.
وی ډونټ وانټ ا نیو کولډ وار.
موږ د سړې جګړې نوې پړاو نه غواړو، د وسلو نوې سیالۍ هم نه غواړو. له همدې امله له روسیې سره د ښو اړیکو لپاره کار کولو ته ضرورت لرو. د دې معنا دا ده چې موږ ډېر نظامی حضور او ډېر نظامی تمریناتو ته ضرورت لرو.
د ناتو له ډاډ سره سره مسکو په دې تمریناتو خوښ نه دی او خبرداری ورکړی دی چې که د ناتو فعالیتونه زیات شي نو ځواب ورکولو ته به اړ شي. د روسیې چارواکي وایي چې د دوی سمندري قوا پلان لري چې په هغو نړیوالو اوبو کې خپل توغندي وازموي چې هغه ځای ته نږدې دي چې ناتو خپل نظامي تمرینونه کوي. د روسیې د توغندیو ازموینه به د نومبر له اول نه تر درېمې پورې لویدیځې ناروې ته نږدې دوام وکړي. د ناتو عمومي منشي د دې نظامي تمریناتو د توجیه کولو په تړه وویل
دا تمرینونه د دې لپاره ضرور دي چې دا یقیني شي چې ناتو د باور وړ منابع برابرولی شي. هغه دلیل چې موږ ولې دا تمرینونه کوو دا دی چې د شخړو مخه ونیسو، نه دا چې شخړې راوپاروو.
له بل پلوه روسیې په اروپا کې د اټومي کوپړیو د انتقالولو نوې توغندي ځای په ځای کړي دي. په دې توګه یې د وسلو د کنټرول هغه مهمه موافقه له خطر سره مخامخ کړې ده چې د ساړه جنګ پړاو یې پای ته رسولی و. ښاغلی یان ستولتنبرګ د روسانو د توغندیو د زیاتوالي په تړاو اندېښنه څرګنده
کړه.
په کار ده دا مو په یاد وي چې ستونزه د روسیې د نویو توغندیو په ځای په ځای کولو کې ده. په اروپا کې د امریکا توغندي نشته دي، خو د روسیې داسې توغندي ډېر دي چې اټومي جنګي کوپړۍ انتقالولی شي.
د ناټو د نظامي تمریناتو مرکز په ناروې کې دی او د ناتو له دیرش هیوادونو نه تقریبا 40,000 عسکر هلته ورټول شوي دي. په دې کې د ناتو غړي هیوادونه او د هغوی شریکان برخه اخلي. په دغه عملیاتو کې هوایی، سمندري او ځمکني عملیات سرته رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.